کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د کړیو ژمنیو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ټولو خلکو اساسي حقونو ته د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون درناوی هغه څه دي چې طالبان وی ژمنه کړې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د کاناډا د کډوالو وزیر وای دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شون فریزر په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل
Securing safe passage has been and remains the number one challenge.
دای وای خوندې عبور لا هم لومړی شمیر چیلنج د خو څو خلک کاناډا کې میشت کړو خو لدینن غوونو سره سره زه په خپل کارونو بیاړم. تر دې دمه ول سره کسان کاناډا ته خوندې توګه راوستل شوی او نو وای شوندې پیل کړی دی. د شان فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال څلوېټ سره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3500 افغانان راستنه شوي دي. د محلي رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زوره او 250 کورنۍ په خپله خوښستنې شوې دي. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړی ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په سطح دویم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي څوکې ته د ورختلو غرختونکي لوړې څوکې ته د ورختلو هڅه کوي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. د اوکران ولسمشر وای دغه هیواد ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپله ماښامنۍ وینا کې وویل چې اوکراني ځواکونه باید پر روسي ځواکونو د خپلو بریدونو شدت زیات کړي. زیلنسکی دا هم ویل چې اوکراني ځواکونه د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري او د روسي اشغالګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان رسوي. د اوکران چارواکو په وینا د نویو سیمو د نیولو لپاره د روسیې د ځواکونو وروستۍ هڅې ناکامې شوې دي. پر اوکراین د روسیې بې دلیله یرغل د فبروري په 24 پیل شو او لا هم دوام لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې خبريالانو او رسنیو سره پر چلند نیوکه شوې دي.
د افغانستان رسنیز فضا چې د لګواخ سره بلننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله.
په کونړ کې لسکونو میلیون افغانیو یو برېښنایي نوې پروژه کار نه کوي.
چې چا په زمکه کې لګېدلې ده هغه سړی زمونږ یخن نیولې په مونږه رزق کړې ده.
روختیا د ژوند شتمنۍ ناروغي مو په افغانستان کې کولرا یا کولرا ته ورته ناروغي ته ځانګړې شوې چې په پراخې دوده
فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات شدید نس ناستې پیدا شوې دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو پرې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو را بشم لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونه وای طالبان د افغانانو سره خپلې کړشمنې پوره کړې او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غشتونو په تړاو هیڅ ډول جوړجاړی ته نشي رسیدلی. د امریکا د جمهور رئیس ویاند او بخشي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبې په ورځ ناوخت خبريالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړې یرغمل کړې دي نورمال اړیکې نشي ساتلی. تفصیل خپل خبريال اخلو. مهرباني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس ویلي تر هغې چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نشي کولی. ښاغلي پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل د اقلیتونو حقوقو ته درناوی افغان مېرمنو ته د خپلو حقوقو ورکړه او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان دغه ژمنې عملي نه کړي امریکا نه شي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړه شي. هغه وویل
خپل هغې وادي ته ژمن یو چې نه شو کولی له یوې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په دوام وویل د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او دا یو مهم پړاو او امریکا هڅه کوي چې د مرستندویو بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان مېرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د نجونو ښوونځیو د مېرمنو حقونو او همداراز نورو کړیو ژمنو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرګالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریالې لین اودانل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی طالب چارواکي د خبریالانو له تورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کاوه له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف کړی وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز دی لا سرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښلو او توقف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالي لین اودانل نه له هغې سره د شلبي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پریږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. اودانل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرني خبریالي په توګه ثبت کړي. نوموړې ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپورونه یې غلط دي. اودانل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له دې هېواده ووځي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤولان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالۍ نه بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه زما همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د طالبانو استخبارات بل خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي.
زه فکر نه کوم چې په رښتینی توګه د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب وایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤلیت نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل تر هغه وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د لګواخ سره لننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله دا په واضح توګه خبریالانو حس کړل خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه هغوی لګواخ سره مخ شول په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نور ارګانونو لخوا هغوی جلب شول هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونشي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د چارو کتونکو شفیق همدرد.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ په لسین څخه وب پورته کیږي او پرې څلور سره جریبه للمي ځمکه به د کرکلې وړکرسي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزور وسایلو د لګولو لامل دا سیستم بیګټ پروت دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې.
د کونړ په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت جوړ شوی څلور پروژې چې لا هم بیګټ پروت دي. دا د کونړ لسین څخه د اوبو خېجولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوی، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېجولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګېدلې چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هیڅ پیاده ونه کړس کار نه کوي.
خاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چې په ځمکه کې لګېدلې دا سړی زمونږ یخن نیولې په مونږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي، مونږ شورا یې سره تنګړي وو او مونږ ته اوبه نه دي راکړل شوی چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. د زمیندار نه بس هغه مجرم مونږ غواړو، هغه یوازبتي غواړو چې تا کور والا په خپل عاجزه مشکل کې اختر ځمکه سار ځمکه شونی ولې دا په دې په یو روپۍ نشته دي.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او کدا سي نوي نو خېخې دي پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټولونو په زمیدار په خپل پیسو وای خو دغه شیشې دي او ته توزیع کی چې ټولاند د نړۍ پورې دا ساحه ان شاء الله دا شړ زمو کې نو ګونه خړو بشه او مسلمانان به یو سر زغ ځان لپاره پیدا کیو دا د فقر او لګ به ورکه شي. تا دا چې اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته مونږ بوسو دانه غنم ارزکو میوه ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې وو تر اوسه پورې غیر فعال پروت و. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا هیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، د هغوی بیا دوباره سروې کړی ده. د کار په باره کې چې کوم کامې وو یا دغه شرکت والا چې کومې کوتاهیانې کړې وې تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوي دي کتنې کړې ده. امید ده چې دغه کوم کامې د هغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبول لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کیدی شي، خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډیرې په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال وستل شوی وی، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
د پکتیکا د گیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کار او ژوندۍ ایستلې دي. د دې ولسوالیو د دوو تنو نظر
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د کلی کلی په نامه یو کلی ده چې په کار ایسه په دې کلی کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دا سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې په دیاله نور تفصیل درکو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر وبریښنا کوټ د روسي پر لپسې حمله شاته تمبولې دي. بلورته د بریتانوی پوځي استخباراتو په وینا روسي ځواکونو په کراماتورسک او سیوریسک شارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیفوی ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي وار لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. د هم تفصیل
د وهلې هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیک زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکه چنګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولټین کې د اوکراین د میکولایف ساحه د والي ویتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلې دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوي چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د وشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوی فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لری واټنه توغندیو وشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیره شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکراین د پوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکراین ځواکونه په مورچلونو کې د مقابلې او د دې په وینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوا ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د ده په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
له خبرونو ور آخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتن ورته کوي.
د ګارډن رسپانې په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستۍ ریپورت یې ولیکنه خبره کړې. د رسپانې په وینا د ملګرو ملتونو یو لوی اندېښنا د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو رسنیو مظاهره چیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقوقو په سرغړاویو کې ښکیل دي. د ګارډن د لیکنې په یو بل برخه کې راغلي په تیر یو کال کې یعنی وخت د طالبانو له بیا رسیدو راوروسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسی مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلې چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هسې چې په کار ده ونیسي. ورسپانه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د چلن په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسؤول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو د ریپورت رد کړي او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل ریپورت کې یاد کړي، خو د بشري حقوقو یو شمیر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوتنی ولیده. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل ریپورت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راوروسته زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې دی وی چادری لرونکي خزی عکس خبر کړی دی او لیکلې دي فاطمه وجاهت نو لسکلن ده او د طالبانو له تیرې واکمنۍ راوروسته دنیا ته راغلی. فاطمه وایي د طالبانو د پخوانی واکمنۍ پاړی ل خپل مور اوریدلې وو، خو خپل په هغه وخت کې د خپل مور ژوند تجربه کړي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وو او د کاري و برخې پر دیوالونو انځورګری وو. هغه خبرونه ته ویلي اوس ان تری د ورځو شمیر هیر دی، بی برخلی کده او لبی کاری ټول ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته ای.
د پکتیکا د گیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وای په دې سیمه کې لتیرې وی میاشتې راهیسې پر لپسې زلزلو لکار او ژوند ایستلې دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د دې سیمو اوسیدونکو دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د گیان ولسوالیو اوسیدونکو فکر کوي چې شاید د غلطه په غرونو کې د لاوا یا آتش فشان در پیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمک پوهانو یوه ډله واستول شي. په دې اړه راپور.
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکو سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان راپیدا شي چې تر پیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي او د دې څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په کار رئیس په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې راوروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونه ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمه تاسو ته چې نن بیا غوې وجلسه لري پاغه جلسه کې به د جیولوجیکی او د سنور چې مونږ تاسو ته سیمه ته چې دا سیمه وګورئ چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راشي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپاره شوي، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په افغانستان کې کولرا ته د ورته ناروغي یا کولرا وبا د خپرېدو په اړه
دغه نوې ناروغي چې د نسناستي په شکل سره تظاهر کړی دی او په هغه ولایتونو کې چې هلمند او ارزګان او خصوصا د خوست په ولایت کې او په فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات د شدید نسناستي پیدا شوي دي، نو دا لکه څنګه چې د ډبلیو ایچ او یا د سازمان صحي جهان چې دی دوی باید ټیمونه واستوي اول ته دغه مریضانو ته د دوی نه سیمپلګیري واخیستل شي او به تشخیص یقیني شي. علاوه د دې نه بعضي داسې انوای دي یا سترینونه دي چې هغوی بعضي مقاومت لري یا د بعضي دغه په مقابل کې، نو هغه هم باید معلومه شي. نو په دې خاطر نورو تحقیقاتو ته هم ضرورت دی تر څو نهایي تشخیصونه واضح کړي چې دا کولرا ده.
د همدې ناروغۍ په اړه وړاندې تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ چې څرنګه خلک مخه نیولی شي او دا څرنګه ناروغي ده. خو ستا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه
دغه د فرای ولایت افغانستان ولسوالۍ خبره کوم. افغانستان اسلامي امارت د مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ ته توجه وکړي. موږ په ولسوالۍ کې مشکلات به ډېر دي. لوی مشکلات یې دا دی چې په ټوله ولسوالۍ کې یوه ټلیفون خاده نه لرو، لارې مو ډېرې بدې خرابې دي، مریضانو تر ځایه نه رسېږي، سړک مو ډېر بد خراب دی.
د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا خبره د لوړ پوړو چارواکو ورسي. اوس په ټول افغانستان کې شل ډاکټران نشته، دلته مکتبونه بندې، د زنانه کم دغه چې دی د ټي وی عکس دا وس نارینه اخی دا سونه بعد خبره ده. سبق ویل خو نه ګناه لري، بیا دغه معلومات ولسته ورکې چې دا حرام دی یا ګناه لري. او ټول هیوادونه دغه تعلیم اجازه ورکړي ده، قرآن ورکړي ده، حدیث ورکړي ده، او دی نو ورکې دغه خبر در وړپورو چې پاک پر ورسوي. والسلام فضل الرحمن د کندهار ولایت نه خبر
ما دا پیغام تر لول مقامات او تر مسلمانو پر ورسیږي. دا ډیره گرانی د غریبان خلکو د لوژن رسوه، دا گرانی د داوس سره کم گرانی د داوس په طالبان یو نخنامه ورته کشیر دی. دغه اسلامي امارت یو شی په دوچند د دکاندار په خپل سپورټ او شته کی یو ورځ ډالر لوړ دی، یعنی د پاپړ لا په ډالر سپورټ او شته کی ډالر دوی ته سامان مازته دا یو نښنامې ورته کشیر دي. تیل څونی ګران دي، د خلکو اس کار نه پر کوي، ډېر شان داس خوراکي توکي ګران دي.
بغران د ولسوالۍ شایسته خان استاد میژنه، موږ د بغران په ولسوالۍ کې هېڅ د مخابراتي شبکو څخه یوه شبکه هم کار نه کوي، نه پاندې سیم، نه اتصالات، نه سلام، نه بشن. نو زموږ دغه پیغام تر لوړو مقاماتو ورسېږي چې موږ د بغران ولسوالۍ ته ډېر زیاته زور ده خبرتی شبکوه یو ستن یو خدا جب زر پالسی کلی چیز مجا مسافر یو خواهد بلارسی مجا پاره ایس معلومات ندارو ایس درک نکلرو چه جور دانا جور درکی مشتنو بگیجه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دولس په چاو دیش دقیقې دی وړاندې ل خبرونو ورسره لاندې خبرونو ورسره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام په افغانستان کې د کولرا یا کولرا